Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د تلې یا میزان څور لسمه او د اکتوبر شپږم نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې دوه انسان تښتونکي وژلي او دوه تنه برمته شوي کسان یې د هغوی له منګولو ژغورلي دي. د طالبانو د حکومت ویان انعام الله سمنګانی پرون په یوه ټویټ کې هغه ویډیو خپره کړې چې برمته شوي کسان وایي د طالبانو د استخباراتو له لورې خوشي شوي دي. د هغوی یو تن چې خپل نوم حاجي معلم ښیي وایي چې تښتونکو ورڅخه سلګونه زره ډالره غوښتل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت غواړي چې خپلو کسانو ته پوځي رتبې ورکړي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د دې هدف لپاره د رتبو د تثبیت کمیسیون پرون چهارشنبه په کار پیل وکړ. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې کمیسیون به تعلیمي او جهادي اسنادونو ته په کتو خپلو کسانو ته مناسبې پوځي رتبې ورکوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي په څو اونیو کې به په افغانستان کې له 2,000,000 تنو سره د کرنې په برخه کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان استازي دکتراشند ویلي چې د سږ کال تر پایه به د کرنې په برخه کې خپلې مرستې څه باندې 9,000,000 تنو ته ورسوي. د ده په وینا کرنه په افغانستان کې د میلیونونو خلکو د اقتصاد لپاره د ملا تیر بلل کیږي، خو وروستیو وچکالیو په دې برخه کې د افغانانو اقتصاد سخت زیانمن کړی. د بریتانیا حکومت پرون اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د سکالرشپ پروګرام پرانیست. د بریتانیا د بهرنیو کامنویلت او پرختیایي ادارې له خبر پاڼې سره سم افغانستان د دې پروګرام مستحق پیژندل شوی او افغان محصلان اوس د 2023 او 2024 کال لپاره تقاضا کولی شي. د ادارې په عین حال کې ویلي یوازې هغه افغان محصلان تقاضا کولی شي چې له افغانستانه بهر دي، ځکه هغه محصلان چې په افغانستان کې اوسي ممکن امنیتي ستونزې ولري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مسؤله وایي د دې اتحادیې غړي پرون پر روسیې د بندیزونو د اتم پړاو په اړه موافقې ته ورسېدل. جوزف بوریل پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دا بندیزونه به د روسیې صادرات او واردات چې د ده په باور د ولادیمیر پوتین جنګي ماشین پیاوړی کوي ډیر محدود کړي. د ده هم وویل چې اروپا جدي او چټک هڅې پیل کړي چې روسیې د انرژۍ له اتکا خلاص شي. او د ټویټر او ټسلا اجرایي رئیس ایلن ماسک وایي د ټویټر پر سر موافقې ته رسیدلی دي. ټویټر اعلان وکړ چې ایلن ماسک په 43 میلیارد ډالر د دې ټولنیزې شبکې اخیستلو ته راضي شوی دی. ټویټر وایي چې د دې معاملې پر اساس به د ټویټر هر ونډه په 45.60 ډالره وپلورل شي. د دې خبر له اعلانېدو وروسته د ټویټر د هرې ونډې ارزښت 22% لوړ شو. د سږ کال په اپریل کې هم ایلن ماسک چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی په 43 میلیارد ډالره د ټویټر د رانیولو موافقه کړې وه، خو بیرته پښیمانه شو او د دې مسلې پر سر د دواړو خواوو ترمنځ حقوقي دعوه هم پیل شوه. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. امریکایي چارواکي وایي طالبان باید خپل ځان رسمیت پیژندنې ته چمتو کړي.
Recognition has to be earned.
رسمیت پیژندل باید ترلاسه شي. دا داسې شی نه دی چې امریکایي چاته ور کړی. طالبانو ته مو واضح کړی چې اعتبار او مشروعیت ترلاسه کړي.
طالبان د دې مشروعیت لپاره څه وکړي؟
د نړیوالو قوانینو، لایحو، نورمونو او رواجونو لمخې یو هیواد هغه وخت په رسمیت پیژندل کیږي چې همدغه لایحو او رواجونو ته درناوی وسی.
د کاناډا یوې رسنۍ داسې اسناد پیدا کړي چې ښیي چارواکو یې تېر یو کال کې 13 ځله له طالبانو سره کتلي. د پاکستان د پوځ مشر امریکا ته تللی باور دادی چې اسلام آباد او واشنگټن بیرته اړیکې رغوي.
تعلقات ورو په ورو بهتره کیږي. طبعا د پاکستان او د امریکې په اړیکو کې افغانستان یو مهم عنصر ده.
پر کاچ ښوونیز مرکز برید کې د دوو ملګرو نجونو مرزي او هاجر د وژنې دردونکې کیسه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړه.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومني راځو د سر موضوع ته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافی روایي هیواد به په هیڅ صورت په افغانستان کې لاسوهنه و نه کړي کارن ډیکر چې پرون چهارشنبه د یو شمیر افغان خبریالانو د پښتنو په جواب کې ټینګار وکړ چې امریکا به د ټولو افغانانو د امنیت لپاره هڅه وکړي دغه راز ویل چې طالبان باید خپل ځان رسمیت پیژندنې ته چمتو کړي دی همدارز ویل له طالبانو سره تماسونه د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو معنی نه ورکوي تفصیل له اسمت ساروان اورو
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارلز دافيري په زغرده وویل چې هیواد به په هیڅ صورت په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړي
د دې هیڅ امکان نشته چې امریکا په افغانستان کې پوځي مداخله وکړي هیڅوک باید د داسې اقدام تمه ونه لري موږ ټولو ډیپلوماټیکو هلو ځلو ته دوام ورکو چې طالبان د خلکو ژوند ته د درناوي انساني کرامت او بشري حقوقو په اړه پر خپل ژمنو عمل وکړي
خو دې په عین حال کې ویل چې له طالبانو سره ډیپلوماټیکو تماسونو ته دوام ورکوي چې هغوی بشري حقونه رعایت کړي کارن ډیکر وویل هڅه کوي چې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي څو هغوی د ټولو افغانانو ساتنه وکړي او د افغانستان د ټولو وګړو امنیت خوندي کړي اغلی ډیکر تایید کړي چې ښوونځیو ته د ټولو نجونو تګ او د ټولو افغانانو لپاره د امنیت ټینګښت هغه دوه مسئلې دي چې له طالبانو سره پرې خبرې کیږي د امریکا شارلز دافيري چې د قطر له دوحې څخه کار ته دوام ورکوي همدارس وویل هیواد یې هر ډله یا څوک چې د قدرت ادعا وکړي په رسمیت نه پیژني
رسمیت پیژندل باید ترلاسه شي دا داسې شی نه دی چې امریکا یې چاته ورکړي داسې نه دی چې هر ډله یا تنظیم چې ادعا وکړي د یو هیواد حکومت دی په رسمیت وپیژندل شي طالبانو ته مو واضح کړي چې اعتبار او مشروعیت ترلاسه کړي او د رسمیت پیژندلو لپاره بشري حقونو او د ټولو افغانانو اساسي ازادیو ته درناوی وکړي
څباندی ډیر لاس میاشتې په خوا طالبان په افغانستان کې وخت ورسېدل خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې د امریکا د سفارت شارلز دافيري په افغانستان کې د تروریستي ډلو حضور د نه منلو وباله ویل په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته د پناه ورکړه په حقیقت کې د دوحې د موافقې سرغړونه و لبل خو طالبان ویلي چې د افغانستان پر خاوره د امریکا برید د دوحې د موافقې سرغړونه و
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د سفارت شارج دافيري وایي چې رسمیت ورکول کیږي نه بلکې ترلاسه کیږي حسمت سروان د سیاسي چارو له افغان نظر خواند عبدالکریم حقانیار سره په دې موضوع مرکه کړې او لمړی ورته ویلي چې د امریکا شارج دافيري ویلي چې امریکا به هیڅکله په افغانستان کې پوځي مداخله و نه کړي او هیڅوک دې داسې تمه هم نه لري د دې د خبرو هدف څه کېدلی شي
د امریکا د هیواد د شارج دافيري خبری دا خی چې د امریکا سیاستوال په دغه شلو کلونو کې بل اخره دی نتیجې ته رسیدلی دي چې په افغانستان کې د پوځي لارو چارو له طریقه دوی نس کولای خپل اهداف او تورسیږي او یا خپل هغه ستراتیژي سي په نظر کې لري پلي کړی زه فکر کوم د دوی له دې څخه یو خورا ښه درس اخسته ده او د دې په څنګ کې دوی ټول هغه کسانو ته چې په یو یا بل ډول باندې دا تمه لري چې بیا به امریکا او یا کوم بل زبرځواک په تیر بیا ناتو او د هغه غړي و دې ته زړه کې چې په افغانستان باندې يرغل وکړي دلته دوی یو پیغام ورته رسوي هغه دا چې دوی دې ته زړه نه کوي او نور امریکا او د هغه ملګري په افغانستان باندې د پوځي بلوسي اراده نه لري او دوی هڅه خپل وخت هم ځای کوي او زمنن افغانستان افغانانو ته غلط تعبیر ورکوي
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارلز دافيري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د وی پښتنې په جواب کې ویلي چې رسمیت ورکول کیږي نه بلکې ترلاسه کیږي ستاسو په نظر د طالبانو حکومت باید څه وکړي چې رسمیت ترلاسه کړي
بله د امریکای شارلز دافيري سمه خبره کړې ده د نړیوالو قوانینو لایحو نورمونو او رواجونو لمخې یو هیواد د نورو سیالو هیوادو لخوا هغه وخت په رسمیت پیژندل کیږي چې همدغو قوانینو لایحو او رواجونو ته درناوی وسی او ټول هغه وادونه چې یو بل هیواد په خاص ډول افغانستان پر رسمیت پیژني باید په افغانستان کې د اوسنی حکومت لخوا ټول هغه کړنی په تیر بیا سیاسي او حقوقي کړنی ومني کوم چې ترسره کیږي. په دې تړاو باندې مخالفت ستو، مخالفت په تیر بیا د ښځو د تعلیم او تربیه، د کار، د حق، د سفر کولو او ځینې نور اړخونه دي چې په هغه کې نړیوال سره موافق نه دي او نه اسلامي امارت تر اوسه په دې توانېدلی دی چې نړیوالو ته قناعت ورکړي.
آیا طالبان به حاضر شي چې د امریکا په شمول د نړیوالو غوښتنې بالاخره یې بپرس ومني؟
طالبانو یا اسلامي امارت څه د پاسه یو کال د انتظار په حالت کې تیر کړ او دغه ښه فرصت وو چې دوی په خپلو کړنو باندې یو ځل بیا کتنه وکوي او بالاخره له نړیوالو سره د سیاسي تعامل خواته مخه کړي تر څو یو څه د لاسه ورکړي او څه لاسته راوړي. پرته له هغه ګمان نه کوم چې نه یوازې امریکا بلکې په نړۍ کې هیڅ یو هیواد هم دې ته زړه ښه کړي چې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني او له بده مرغه کدا کار زر تر زره ونیسي افغانستان په ډیرو برخو کې په سیاسي، تعلیمي، تجارتي او زیاتو نورو برخو کې وروسته پاته کیږي او افغانان نشي کولای په اسانۍ سره د حسین سا وباسي، افغانستان له پرمختګ څخه پاته کیږي او نړیوال او په تیره بیا افغانان مایوسه کیږي او دغسې یو حالت د اوسني حاکمیت په ګټه نه ده. زه امیدواره یم چې لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکوله د افغانستان د اوسني حاکمان په خپلو سیاسي کړنو باندې یو ور بیا کتنه وکوي او سالمې پریکړې رامنځته کړي.
د سیاسي چارو کتونکي عبدالکریم حقانیار و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
د کاناډا نشریاتي اداره یا سی بی سی وایي داسې اسناد ترلاسه کړي چې ښیي کاناډایي چارواکو د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له طالبانو سره په قطر کې لږ تر لږه 14 ځلې کتلي دي. د دغې ادارې لخوا ویل شوي چې په دغو اسنادو کې ورته څرګنده شوي چې کاناډایي چارواکو له طالبانو سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړې او د طالبانو ځواب څه وو. دا چې د دغو خبرو اترو نور جزئیات څه دي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سی بی سی پر اساس په دې اړه اسناد معلوماتو ته د لاسرسي د قانون پر اساس ترلاسه کړي او په هغو کې شودل شوي چې د افغانستان لپاره د کاناډا جګپوري استازي ډیوید سپرول له یو شمېر نورو کاناډایي چارواکو او همداراز د کاناډا د متحدو هیوادونو له استازو سره یو ځای له طالبانو سره په کتنو کې پر هغوی فشار راوستی چې د نجونو د زده کړو حق ورکړي، له تروریزم سره مبارزه وکوي او هغو افغانانو ته د وتلو خوندي لار یقیني کړي چې غواړي له خپل هیواده ووزي. په راپور کې ویل شوي چې کاناډا د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو خلاف په منظم ډول په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه معلومات نه شریکوي. د کاناډا د نړیوالو چارو وزارت یو ویندوی له سپیرول سره د مرکې غوښتنه رد کړه، خو دغه وزارت تایید کړه چې جګپوري چارواکي له طالبانو سره په غیر رسمي تعامل بوخت دي او دې ډول خبرو ته به د دې لپاره دوام ورکړي چې د بشري حقونو د مسئلو په خاطر پرې فشار راوړي. سی بی سی ته په لاس ورغلیو اسنادو کې هغه موضوعات هم افشا شوي چې کاناډایي چارواکو له طالبانو سره پرې خبرې کړي دي. د یو سند پر اساس سپیرول ویلی چې طالبانو وړاندیز وکړ چې بهرني حکومتونه له ښځو سره مرستې ته لیواله دي، نو دوی دي 200 زره ښځینه ښوونکو ته چې 28 زره په کابل کې دي معاش ورکړي. د ده هم ویلی چې طالبانو په کابینه کې د ښځو نشتون ستونزه بللې خو هغه وړه ستونزه ګڼلې ده. له طالب مشانو سره د کاناډا د حکومتي چارواکو د کتنو موضوع لدی کبل د پام وړ ده چې دغه هیواد د بشري مرستو مؤسسو په ځلونو له حکومت څخه غوښتي چې په هغه قانون کې بدلون راوړي چې له افغانانو سره د دوی د بشري مرستو مخه نیسي. د دوی په وینا د کاناډا قوانین له افغانانو سره د مرستو مخه نیسي او باید په دغو قوانینو کې د یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په شان بدلون راوړل شي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان اړوند یو بل موضوع کې پاتې کیږي چې یو څه سیمیز او نړیوال اړخ هم لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د پاکستان د باندانه چارو وزارت له مرستیال حنا ربانی کار سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا په شپږورځني سفر په امریکا کې دی. بجوا هڅه کوي چې د خپل هیواد په اوسنیو خرابو شرایطو کې له پاکستان سره د امریکا مرستې بیا پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی کار د افغانستان په اړه د امریکا له ځانګړي استازي ټامس سره په داسې حال کې خبرې کړي چې د دغه هیواد لوی درستیز په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه د ربانی کار او ټام ویس د کتنې په اړه لیکلي چې اغلی کار له ښاغلي ویس سره په کتنه کې د سوله ییز سوکال او باثبات افغانستان لپاره د پاکستان ژمنه تکرار کړه او په عین حال کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو غوښتنه وکړه. له دې سره په یو وخت د پاکستان د پوځ لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوه په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان په شمول پر دوه اړخیزو مسئلو خبرې کړې دي. د سیمې د چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د عمران خان د حکومت په مهال د امریکا او پاکستان اړیکې ښې نه وې، خو د عمران خان له لرې کېدو وروسته د دوه هیوادونو اړیکې د ښه کېدو لور ته روانې دي.
تعلقات ورو په ورو بهتره کېږي. د پاکستان د پوځ مشر باجوا امریکا ته سفر کړی دی. طبعا د پاکستان او د امریکې په اړیکو کې افغانستان یو مهم عنصر ده. زما په خیال په دغه خبرو کې افغانستان او د پاکستان اقتصاد او د پاکستان او د امریکا آینده اړیکې او په سیمه کې د جهادي غورځنګونو راتلونکو باندې خبرې کیږي او دا په خپل ذات کې ډېر یو مهم سفر ده.
د پاکستان اقتصاد په اوس وخت کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی او د امریکا مرستو ته ډېره اړتیا لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې لا یې پرېکړه نه ده کړې چې پاکستان ته دفاعي مرستې بیا پیل کړي، خو د دغه هیواد ملي امنیت له پاکستان سره د دوه اړخیزو دفاعي همکاریو پر پیلولو غور کوي. باجوه په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن په ګډون له یو شمېر امریکایي چارواکو سره لیدلی دي. د پاکستان پوځ د آستن او باجوه د کتنې په اړه ویلي چې دوی د دوه اړخیزو اړیکو د سیمې د امنیت او نورو مسئلو په اړه غږېدلي دي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته د کابل په وروستي برید کې د مرزي او هاجر کیسه هم لرو. دا دواړه ملګري چې د ژوند پر مهال ملګري وي، اوس په هدیره کې هم ملګري شوي، څنګ په څنګ قبرونه جوړ شوي. د دوی قصه وروسته راځي. ستاسو پیغامونه هم درو، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصري او مقالې خپرې کړي. احمد شیبر ته به غوږ شو.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د پرونی چاودنې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. تر دې پیښې وروسته ځینو خبر ورکړ چې چاودنه د کورنیو چارو د وزارت دننه په جومات کې شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالنافع ټکور تر دې اوازو وروسته رسنیو ته په استول شوي پیغام کې وویل چې د وزارت په یو فرعي جومات کې دا چاودنه شوې ده، چې د کورنیو چارو د وزارت ځینې کارکوونکي هم هلته لمانځه ته ورسي. خو د تلفاتو په اړه یې په پیل کې څه ونه ویل. واشنگټن پوسټ لیکي چې طالبانو تر دې مخکې هم د پیښو د تلفاتو شمیرې ژر له رسنیو سره نه دي شریکې کړي او ډېر کله یې تلفات لږ یاد کړي دي. ورځپاڼه په کابل کې د تېرې اونۍ چاودنې ته اشاره کوي چې په دشتې برچي کې د کاج په ښوونیز مرکز کې وشوه او لیکي چې طالبانو د دې پیښې تلفات نولس وښودل، خو د اسوشیتد پرس اژانس د معلوماتو له مخې د دې چاودنې تلفات لږ تر لږه 250 تنه وو. د کابل په پرونی چاودنه کې د ماشام لور ته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وویل چې څلور تنه لمونځغاړي وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه په خپل خبرونه کې لیکي چې د طالبانو حکومت د رسنیو د ازادیو د محدودولو او ځپلو په پار نوي مقررات وضع کړي دي. خبرونه د هشت صبح او زاویه میډیا انټرنیټ پاڼو بندولو ته اشاره کوي او په دې ټولنه کې د افغانستان ویران د برخې د مسؤل په وینا لیکي چې طالبان د رسنیو د محدودولو او سانسورولو لپاره له خشونت کار اخلي او له سختو مقرراتو استفاده کوي. د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ورستیو کې د هشت صبح او زاویه میډیا وی پاڼې بندې کړې. هشت صبح له شپاړس کلونو راهیسې آنلاین خبرونې کولې. د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت ویاند عنایت الله علي کوزي د اونۍ په پیل کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې دغو وی پاڼو پروپاګند کاوه، درواغ خبرونه یې خپرول، ناسم معلومات یې ورکول او توازن یې نه ساته. تر دې مخکې د مارچ په میاشت کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت د افغانستان لپاره د بی بی سي امریکا شخ او دوچه ویلی تلویزیونی خبرونې د افغانستان دننه ودرولې. د بی پولی خبریالانو د ټولنې د خبرونې په باور که څه هم د پروسه شکل د اګست له 15 را وروسته په افغانستان کې څلورو نویو رسنیو فعالیت پیل کړی دی، خو په دغه هیواد کې له 1520 رسنیو څخه د دوی له واکمنۍ را وروسته 219 رسنۍ بندې شوي دي.
مرزیا او هاجر د کابل د ورستی خونړي بریت هغه قربانیان دي چې له ماشومتوب سره ملګری وي او ګډ ارمانونه یې درلودل. دوی د تیر جمعې په ورځ پر کاج ښوونیز مرکز د بریت په پایله کې ووژل شوې. هغه بریت چې لسګونه نورې کورنۍ هم د هغو اولادونو ویر ته کېنولې چې پوهنتون ته د تاک شیبې شمارلې. د مرزیا او هاجر قبرونه هم اوس څنګ په څنګ دي. دا چې دوی دواړو څه هیلې درلودې او کوم نیمګړي ارمانونه یې خاورو ته یوړل په دې اړه راپور تر لنډې خبرتیا وروسته اوري.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
مادر شهید مرزی است، به سواد است، هیچ نه مکتب رفته نه مسجد رفته.
مریم د اتلس کلنې مرزی مور ده، خپل به سواده خو د ژوند ټوله هڅه داده چې و واړه ماشومان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي. اتلس کلنه مرزیا د مریم درېم لور وه چې له 12 ټولګي فارغه او د کانکور په چمتووالي بوخته وه. د مرزی مور وایي له کړاوه ډک ژوند ګالي، خو نه غواړي چې اولادونه یې د دې په څیر له سواد او زده کړو محروم پاتې شي.
اوس هم هڅه او خپله وسه کوو چې نور اولادونه مې درسونه ووایي او خپلو هیلو ته ورسیږي. د مرزیې په څیر باید نسی. حکومت باید زموږ امنیت خوندي کړي. د وطن نور اولادونه باید داسې ونه وژل سي.
مرزیا په کابل کې زیږیدلې او د همدې ښار د 40 دختران لیسې فارغه شوې وه. مرزیا سګنی کانکور ته ډیره په هڅه کې وه. څلور ځله یې ازمایښتي کانکور کې ګډون وکړ، خو پنځم ځلی ازمایښتي کانکور یې ژوند ترې واخیست. د تېرې جمعې په ورځ چې د تلې یا میزان اتمه نیټه وه، سهار د کاج په نوم ښوونیز مرکز ته ولاړه چې پنځم ازمایښتي کانکور ورکړي، خو هلته پرې وسلوالو برید وکړ او له لسګونه نورو زده کوونکو سره یې ووژله.
یا آرزویش مکمل نمی بود که می باید ما بخونم و به یک جای برسم. یک توقع بسیار بالا داشت. شب روز در تلاش بود.
بستان علی د مرزی پلار دی. هغه وایی لوری غختل چه مهندس شی. خپل بستان علی هم تر دریم ټولګي ښوونځی ویلی او جماعت کې ابتدایي دیني زده کړې کړي. خدای اولادونو ته ښه راتلونکی غواړي.
زما اراده داده چې اولادونه مې باید زما په څیر ډانده یا بے سواده ونه اوسي. کومو شهیدانی کو هم د تعلیم لارې ته دوام ورکوو. نه پرېږدم چې اولادونه مې بے سواده شي. خپل هیلو ته باید ورسیږي.
پر کاج ښوونیز مرکز د تیر جمعې له برید وروسته د مرزی او هاجر کیسې ډېرې لاس په لاس شوې او د دوی د ملګرتیا کیسې ټولنیزو رسنیو ته هم راووتلې. د مرزی مور وایي لوری له ماشومتوب د هاجر ملګری وه او اوس هم لږ تر لږه نیمایي وخت یو له بل سره یو ځای تیروو.
هاجر او مرزی ډیر خوږې ملګری وې. یو ځای ښوونځي ته تللې، بیا یې چې ښوونځی خلاص کړ یو ځای کورس ته تللې. په 24 ساعتونو کې 12 ساعته دوی سره یو ځای وې.
د مرزی او هاجر کورنۍ هڅه کړې چې له مرګ وروسته هم هغوی سره ملګری وساتي، ځکه یې قبرونه د دشت برچی د ریګریشن په هدیره کې څنګ په څنګ جوړ کړي. د مرزی مشر خور اونسیا وایي خور ورسره دیش په ورځو کې عکسونه اخیستل چې د کانکور له پایلې وروسته یې په خپل پروفایل ولګوي، خو کیسه بل ډول شو.
کیسه او شوخی مو سره کولی. مرزی ویل را شخص می واخله. کله چې د کانکور اول یا دویم نمره شوم بیا می د عکس د فیسبوک په پروفایل کې ګده. اوس می متاسفانه د اول نمرګۍ په ځای د دې د شهادت عکس په خپل فیسبوک او ټولنیزو رسنیو وخی. دغه خاطرې ما ډیر زوروي.
پر کاج ښوونیز مرکز برید لږ تر لږه 350 تنه ووژل چې شپږ څلوېښت تنه یې نجونې وې. د هاجر پلار غلام علي وایي د لور مړی یې داسې وموند چې په اسانه پیژندل کېده هم نه.
په ختم کې وم چې زنګ راغی او وویل شول چې په یوه کورس کې چاودنه شوې. ډېر ورخطا راووتم. د مرزه جانې جسد مې وطن روغتون کې وموند. هاجر مې عدلي طب کې وموند. سمې نه پېژندل کېدې. په ډېرې سختۍ مو وموندلې.
غلام علي هم چې د وو اولادونو پلار دی تر څلورم ټولګي ښوونځی لوستی. دای خپل دکاندار دی. خو درې لوران یې لیسانس لري او څلورم یې هاجر د لیسانس ارمان ګورته یوړ. د هاجر مور عزیزه وایي
پلاری له لورانو او زامنو سره ډیر زیان ګاللی دی چې زده کړې وکړي. موږ له مرګ نه ډارېږو خو غواړو چې اولادونه مو درس ووایي.
مرزی او هاجر د ښوونځیو د درس ترڅنګ له ادبیاتو، هنر او موسیقي سره هم مینه درلوده. دوی دواړو د ترکی لیکوالې الف شفاق او امریکایي لیکوالې ریچل هالیس له کتابونو سره ځانګړې مینه درلوده او فارسي ژبې ته د دغو لیکوالانو ژباړل شوي کتابونه یې کور کې درلودل. مرزی د خاطرو په کتابچه کې د خپلو نهو هیلو له ډلې یوه هیله دا هم ښودلې چې یوه ورځ له الف شفاق سره وګوري. هاجر بیا د ریچل هالیس د لیدو هیله کړې ده. د مرزی نورې هیلې هم چې د هغې کتابچه کې پاتې دي دا وې چې د فرانسې ایفل ټاور له نږدې وګوري، د ایټالیا یو رستوران کې پیزا وخوري، شپه کې پارک کې قدم ووهي او ګیتار زده کړي او وی غږوي. د مرزی ماما او زده کړو ته د هغوی یو هڅوونکی عبدالظاهر مدقیق وایي
دوی دواړو د الف شفاق ټول هغه کتابونه چې درلودل لوستې دي. هاجر له امریکایي لیکوالي ریچل هالیس سره مینه درلوده. هالیس د انګیزه ورکوونکو کتابونو یو مجموعه لري. هاجر د خپلو یادښتونو په کتابچه کې لیکلي چې غواړي یو ورځ ریچل هالیس وګوري.
مرزیه او هاجر داسې مهال